وړاندې کوم. تر 9 بجو د آزادۍ رادیو د خبرونه ته راغلاست. په دې خبرونه په زیاته برخه کې د آزادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام چې ادبي او هنري مسایلو ته ځانګړی دی خبريږي. په دې خبرونه کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ د هیواد له تکړه لیکوال صدیق الله بدر سره د هغه کتاب په اړه خبرې اترې واوري چې د نړۍ د مخکښو لیکوالو د ادبي تګلارې پکې معرفي کړې دي.
دغلته چې ما کوم اتیا کسان معرفي کړي دي او د دوی د کار طریقې راغلي دي ځوانو لیکوالو ته، دا ورسته کوي چې لیکوالي هغومره اسانه نه ده چې تاسو یې ګڼئ، شاعري هغومره اسانه نه ده چې تاسو یې ګڼئ.
په ازادۍ راډیو مجله کې دا مرکه په څو شیبو کې وړاندې کیږي. له هغه مخکې لنډه خبري برخه واوري. ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غني د شانګهای د همکارۍ د ټولنې په مشریزه کې چې سبا په روسیه کې جوړیږي ګډون وکړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه واوري چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرټکی، په کابل کې د ایران سفیر وایي تهران د داعش یا اسلامي دولت ډلې پر ضد د افغانستان له حکومت سره مرستې ته تیار دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون په سکاټلند کې د جرسي ټیم ته په 8 وکټو ماتې ورکړه. او متحده ایالات وایي د امریکا په مشرۍ ایتلاف په سوریه کې د اسلامي دولت د سخت دریځو پر ضد حملې زیاتوي. د خبرونو تفصیل، په کابل کې د ایران سفیر وایي تهران د داعش یا اسلامي دولت ډلې پر ضد د افغانستان له حکومت سره مرستې ته تیار دی. د ایران سفیر محمد رضا بهرامي په کابل کې وویل که په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش موجودیت د سیمې په تهدید او یو حقیقت بدل سي، ایران چمتو دی چې د دې ډلې پر ضد په جګړه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. بهرامي وویل سره له دې چې له داعش سره مبارزه د افغانستان مسؤلیت دی، ایران په هغه صورت کې چې افغانستان احساس وکړي چې د ایران مرستې ته اړتیا لري، له خپل ګاونډي هیواد سره پر مرستې غور کوي. بهرامي ویل د وروستیو لسیزو پیښو دوی ته په ډاګه کړی چې د افغانستان ستونزې او چلنجونه په افغانستان پورې محدود نه پاتې کیږي، بلکې د نورو هیوادونو لپاره هم ګواښ دی. ایران د داعش یا اسلامي دولت ډلې پر ضد له عراق سره هم مرسته کوي. د قرغیزستان ولسمشر وایي د شانګهای د همکاري ټولنې غړي هیوادونه باید د افغانستان اکتشافات ته ځانګړې پاملرنه وکړي. الماس بیگ اتمبایب د روسیې تاس خبري اجانس تول د سیمې په امنیت کې د افغانستان لرو له څوک سرګې نسی پټولای. د همدارز ول هغه وضعیت چې دغه هیواد په شاوخوا کې روان دی د نړیوالو اړیکو په جیوپولیټیک نظام کې کلیدي رول لوبوي او د دغه هیواد اکتشافات په سیمه کې د قدرت پر انډول مستقیم اغیز لري. د قرغیزستان ولسمشر ول موږ د سولېز او باثبات افغانستان ته لیوالیو. اتمبایوب دا هم ول دی فکر کوي چې شانګهای د همکاري ټولنې په فعالیتونو کې د افغان لوري ګډون مثبت فاکتور کېدای شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون په سکاټلند کې د جرسي ټیم ته په 8 وکټو ماتې ورکړه. بیټینګ جرسي پیل کړ خو ټول لوبغاړي په 11 اور کې وسوځیدل. د جرسي لوبغاړو شپږ سلويشمن جوړ کړ او افغانستان ته یې 8 سلويشمن د هدف وټاکه. افغان لوبغاړو په 8 اور کې هدف راکړ او د مسابقه د 2 لوبغاړو د سوځیدو په بدل کې په 8 وکټونو وګټله. د کرکټ د نړیوال شرع اور سیالي لپاره د غوراوي په لړ کې به افغان لوبغاړي نن د هانګ کانګ له لوبډلې سره مخامخ شي. د شل اور سیالي لپاره د غوراوي په جام کې افغانستان په بي ګروپ کې له شپږو هیوادونو هالند، متحده عرب امارات، سکاټلند، کینیا، عمان او کاناډا سره سیالي کوي. د کرکټ د شل اور نړیوال جام سیالي په 2014 میلادي کال کې کیږي. بیا هم شرغلست. ولسمشر باراک اوباما وایي د امریکا په مشرۍ ایتلاف په سوریه کې د اسلامي دولت د سخت دریځو پر ضد حملې زیاتوي. ولسمشر اوباما وویل د دې ایتلاف حملې په ځانګړي ډول د داعش پر مشرانو زیاتېږي. د متحده ایالاتونو ولسمشر په پینټاګون کې له جګپوړو امریکایي پوځیانو سره لکتنې ورسته وویل موږ په سوریه کې چې د داعش زړه دی د دې ډلې په مشرانو او بنیادونو پسې یو. له بلې خوا د عراق د مالی وزیر هوشیار زیباری د ازادي راډیو د عراقي څانګې ته په مرکه کې وویل چې د داعش پر ضد د ایتلافي ځواکونو حملې ګټورې دي.
لولا هذا التحالف الدولي ولولا
دوی کډ نړیوال ائتلاف هوایي ملاتړ او هوایي حمله نه وای، وضعیت به د دشمن داعش په ګټه بدل شوی وو. د امریکا په مشرۍ ائتلاف د شنبه او یک شنبه په ورځو په سوریه کې د داعش د سخت دریځو خلاف حمله وکړه. داعش یا اسلامي دولت ډلې د سوریه او عراق یو شمیر سیمې نیولې دي. په سوریه کې د القاعده شبکې د څنګې النصرها جبهې یوه انتحاري وسلوال پرون د سوریه په شمال ښار حلب کې د دولتي ځواکونو د یو مرکز مخې ته ځان والوځوه او 15 سرتیري ووژل. د سوریه د بشر حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي دا چاودنه ډېره لویه وه چې غږ یې په ټول کلي کې واورېدل سو. دې ټولنې مشر رامی عبدالرحمن وایي چې په دې حمله کې لسګونه نور کسان ټپیان سوي هم دي. رحمان وایي د سوریه پوځ دې حملې ته په درنو وسلو سره ځواب ورکړ چې هوایي بمباري هم پکښې وه. د سوریه دولتي ټلویزیون چینل ویلي پوځ د سنی ډلو پلان چې غوښتل یې په چاودیدونکو موادو بار یوه لویه لارۍ والوځوي هدف ته له رسېدو مخکې شنډ کړ. د ایران د اټومي پروګرام په اړه یوه تاریخي موافقې ته د رسېدو په مقصد اوږدې خبرې پرون بیا د شپې تر ناوخته پورې روانې وې او دواړو خواوو وویل چې د توافق لپاره شای نور وخت اړتیا وي. سپینې ماڼۍ وویل چې د جولای د 8 نیټې له ټاکلي مهلت څخه بیا اوښتل قطعا امکان لري او د ویانا د خبرو یوه ګډونوال ایراني مقام وویل حتی که خبرې د جولای له 9 نیټې څخه هم وړاندې وغځېږي قیامت نه کېږي. د فرانسې او جرمني مشران وایي په یورو زون کې د یونان د پاتې کېدو لپاره د خبرو باب پرانستی دی. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل او د فرانسې ولسمشر فرانسو اولاند پرون په پاریس کې په خپل منځ کې له کتنې وروسته د یونان له حکومت وغوښتل چې ژر یو نوی وړاندیز ورکړي. تمه ده چې نن د یورو زون د هیوادونو مشران په بروکسل کې سره وویني. نننۍ عجله غونډه هم د فرانسې او جرمني مشرانو بللې ده. پرون د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF رئیس وویل چې د یونان له حکومت سره مرستې ته تیار دی. په یمن کې پرون په هوایي حملو کې لسګونه کسان ووژل سول او په دې توګه د بشري مرستو د رسولو په خاطر د حوثیانو او په سعودي کې د طبیعي حکومت ترمنځ په جګړې کې د اوربند هڅې له خطر سره مخامخ شوې. د حوثیانو اړوند دولتي خبري آژانس سبا راپور کړی چې په څو پیښو کې لږ تر لږه سل کسان ووژل سوي دي. په دې ډله کې هغه څلور 50 کسان هم دي چې د پلازمینې سنا په شمال کې په امران ولایت کې د حملو په یوه لړۍ کې ووژل سول. په یو پیښه کې له 30 زیات کسان د عیال یزید ولسوالۍ د کوز جنوب سیمې پر یو مارکیټ په حمله کې ووژل سول. سبا خبري آژانس وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ایتلاف الوتکو همداراز د یمن د جنوبي ښار الفیوش د څارویو د خرڅلاو په یو بازار کې له 30 زیات کسان په بمباري کې ووژل. همداراز د سیمې اوسېدونکي وایي د عدن او لهاش ترمنځ د لوی لارې په اوږدو کې د حوثي وسلوالو پر یو پوسته په برید کې 10 کسان وژل سوي چې د عیني شهیدانو په وینا لس پکښې حوثي وسلوال دي. او د روسیا یو پوځي الوتکه تیره شپه ولوېده او په نتیجه کې دواړه پیلوټان ووژل سول. د روسیې دفاع وزارت وایي دا الوتکه په روزنیز او تمریني ماموریت بوخته وه. دغه وزارت وایي چې دا جنګي الوتکه د شپې په څه باندې 9:30 بجې د روسیې د لرې ختیځ د خبروفیسک د سیمې له هوایي ډګره له الوتو وروسته وغورځېده. د خبرونو پای
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، مخکې مې هم یادونه وکړه چې د دې خپرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپریږي. خو په لنډه خبري برخه کې لومړی مطلب دا چې د افغانستان ولسمشر په روسیا کې د شانګهای د همکارۍ د ټولنې په مشریزه کې ګډون کوي. دا غونډه سبا پیلېږي او بل سبا یعنې د جمعې په ورځ به هم دوام وکړي. افغانستان له هم د دې ټولنې څارونکی غړی دی خو د بشپړ غړیتوب غوښتنه یې ورکړې. ولسمشر محمد اشرف غنی به د شانګهای د همکارۍ ټولنې د مشرانو په غونډه کې د ګډون ترڅنګ د روسیې د ولسمشر په ګډون د څو هیوادونو له مشرانو سره جلا جلا کتنې وکړي. اسمت څاروان او د موضوع تفصیل.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د شانګهای د همکاري ټولنې د غړو هیوادونو په مشریزه کې ګډون کوي. د شانګهای د همکاري ټولنې د مشرانو غونډه د پنځشنبه او جمعې په ورځو د روسیې په اوفا ښار کې جوړیږي او د اروپا آسیا پر امنیتي مسایلو خبرې پکې کیږي. ولسمشر غنی به د شانګهای د همکاري ټولنې له غړو څخه وغواړي چې افغانستان ته چې اوس د دې ټولنې څارونکی دی بشپړ غړیتوب ورکړي. تاکل شوې ده چې ولسمشر غنی د دې غونډې ترڅنګ د روسیې او یو شمېر نورو هیوادونو له مشرانو سره هم جلا جلا خبرې وکړي. روسي خبري آژانسونه وایي چې د افغانستان ولسمشر به د جمعې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کاسا زر پروژې په اړه خبرې وکړي. په دې پروژه کې چې له قرغیزستان او تاجکستان څخه افغانستان او پاکستان ته برېښنا لېږدول کېږي ممکن روسي کمپنۍ شریکې شي. دا به د 2014 میلادي کال د سپتمبر څخه چې اشرف غنی د افغانستان ولسمشر غوره شوی دی له پوتین سره د لومړنۍ کتنه وي. د انټرفاکس خبري اژانس ته راپور لمخي د ولسمشر پوتین سلاکار یوری اوشاکوف پرون وویل د افغانستان او روسیې ولسمشران به د دو هیوادونو ترمنځ پر سوداګري راکړو ورکړو هم وژخیږي. اوشاکوف وویل چې روسیه له افغانستان سره 110 میگاواټو ته د سروبي د دوهم برېښنا بند ظرفیت د لوړولو په اړه په خبرو بوخته ده او ممکن موافقې ته ورسیږي. د شانګهای د مشانو په غونډه کې به ډیر تمرکز د داعش یا اسلامي دولت پر تهدیدونو وشي. د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر چینګ کوی پینګ پرون خبریالانو ته وویل د اسلامي دولت د تروریستي ډلې د اغیزو د خپرېدو له کبله اوس افغانستان له ناڅرګند امنیتي حالت سره مخامخ دی. د زیاته کړه د شانګهای د همکارۍ ټولنې د غریو هیوادونو مشان به یقینا د افغانستان پر مسئلې ژورې خبرې وکړي. دوی به په دې هم وژغیږي چې د افغانستان حالاتو ته په څه ډول ځواب ووایي. افغانستان د شانګهای د همکارۍ په ټولنه کې د هند، ایران، پاکستان او منګولیا په شان د څارونکي حیثیت لري. د ټولنې د بشپړو غړیو په توګه د هند او پاکستان پر منلو سلا کړې ده او دغو هیوادونو ته د غړیتوب ورکولو پروسه روانه ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو ورځې د اونې خبريږي. د ماښام په وو بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر وو بجو پورې دوام کوي. د ماښام له وو د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له وو د ماښام تر وو ازادي راډیو واورئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام وړاندې کوو، خو له هغه مخکې رضوان مراد ته غوږ شئ چې د لویدیز په ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې.
جینز انټلیجنس 19 په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی ناټو بل 2018 کال وروسته په افغانستان کې هیڅ ډول پوځي رول ونه لري. جینز انټلیجنس د ناټو د یو لوړ رتبه چارواکي له قوله لیکلي له 2018 کال وروسته به په افغانستان کې د دې تړون ټولې چارې ملکي بڼه ولري. د افغانستان لپاره د ناټو د پلاوي مشر نیک ویلیامز زیاتوي موږ به له هر هغه کار ډډه وکړو چې پوځي وي. ښاغلی ویلیامز جینز انټلیجنس اونیز ته ویلي دا تړون سر له اوس نه 2018 کال ته ګوري کله چې په افغانستان کې د ناټو اوسنی د غوڅ ملاتړ ماموریت پای ته رسیږي. د ناټو دغه لوړ رتبه چارواکي ویلي په بروکسل کې 13 جون میاشت د دې تړون دفاع وزیرانو په خپله غونډه کې هم دا تایید کړه چې له 2018 کال وروسته به په افغانستان کې د ناټو ماموریت ملکي وي چې د افغان حکومت د ظرفیتونو پر لوړولو به متمرکز وي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه بیا د میدان وردګ د چلډیز ولسوالۍ د وروستۍ پیښې په اړه مطلب خپور کړی دی او لیکي چې افغان سرتیری حکومت ملامتوي چې د جلریس په پیښه کې وظیفوي غفلت کړی دی. ورځپاڼه لیکي که څه هم چې افغان ځواکونه وای د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې هغه پوستې بیرته نیولې چې طالبانو پکې شاوخوا 1.5 سیمه ییز پولیس وژل، خو ولسمشر اشرف غنی ویلي چې د دې پیښې په اړه دې جدي پلټنه وشي. ورځپاڼه لیکي ولسمشر غنی وروسته تر هغې د جلریز د پیښې په اړه د تحقیقاتو امر ورکړ چې له دې پیښې ژوندي پاتې شو سرتیرو د کورنیو چارو پر وزارت تور پورې کړ چې د طالبانو تر برید لاندې راغلو پوستو سره یې مرسته ونه کړه. دغه سیمه ییز پولیس ادعا کوي چې په جلریز کې د طالبانو پر وړاندې د مقاومت لپاره دوی د کومکي سرتیرو او مهماتو غوښتنه کوله، خو د کورنیو چارو وزارت ورته ځواب ورنه کړ. لاس انجلس ټایمز زیاتوي دا یوازې د جلریز پیښه نه ده، بلکې په تیرو 3 میاشتو کې د کندوز او بدخشان امنیتي ځواکونو هم خپل سر قمندانان او حکومت تورن کړی دی چې د طالبانو پر ضد جګړه کې له دوی سره پر وخت مرسته نه ده کړې.
د ازادۍ رادیویي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، ومانیم رادیویي مجله وړاندې کوم. روانه خبرونه کې لیکوال او شاعر صدیق الله بدر د خپل نوې ژباړو په اړه خبرې کوي.
انس میلر همین ګوي چې دی وای زه چې کله نوم ټاکم د خپل کیسې لپاره 200 نومونه غوره کوم.
طنز لیکوال سید فخرالدین هاشمی خپل طنزونه راوروي او د خپلو طنزونو په باره کې غږیږي.
یوه خبره سهار سړی زما پاکله کړې ده او ډېره پخه خبره کړې ده.
لنډې کایات او نور مطالب هم لرو. په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د اطلاعاتو کلتور وزیر عبدالباری جهانی وای د بلخ، کابل او بامیانو په ګډون په څو ولایتونو کې د تاریخي ابداتو د سروې او پیژندنې لپاره څیړنې پیل سوې دي او د دغو آثارو بیارغونه د دغه وزارت د سل ورځني پروګرام له لومړیتوبونو څخه ده. ښاغلی جهانی ویلي د جامع مینار د څلي او د زهاک د تاریخي ښار د ځینو څلو او په کابل کې د شهدای صالحین د تاریخي ستوپې د بیارغونې طرحه برابره سوې او د ملګرو ملتونو د سازمان علمي او فرهنګي موسسې یونسکو ته وړاندې سوې ده. د عبدالباری جهانی د څرګندونو له مخې په لوګر ولایت کې د عینکو د میسو له کان څخه نږدې 2000 تاریخي آثار راټول سوي او د هیواد ملي موزیم ته لیږدول سوي دي. د اطلاعاتو فرهنګ وزیر د ګرځندوی صنعت ته په پاملرنه ټینګار کړی ویلي دي چې په هیواد کې د ګرځندوی د صنعت د پراختیا لپاره د دولتي او غیر دولتي بنسټونو په ګډون د ګرځندوی انکشافي بورډ جوړ سوی دي او دغه راز د دغه صنعت د بیا احیا کولو لپاره د ګرځندوی د صنعت د ملاتړ د صندوق د جوړولو په باب د یو این ډبلیو ټی او په ګډون له نړیوالو سازمانونو سره هم خبري او موافقه سوې ده. همدارس د ګرځندوی د انسټیټیوټ د ودانۍ د جوړولو کار بشپړ سوی دی او دغه انسټیټیوټ د اساسنامې او نصاب د برابرولو په باب د پوهنې له وزارت سره هم کار دوام لري. د ځوانانو د ملي پالیسي تدوین او د لوستو ځوانانو لپاره د اطلاعاتي بانک جوړول له هغو پروګرامونو څخه دی چې د اطلاعات او کلتور وزیر په خپل لومړني سل ورځني کاري پلان کې د هغو په اجرا کولو باندې ټینګار کوي. د اطلاعاتو کلتور وزارت د ځوانانو د چارو د معینیت او په افغانستان کې د ایکوال اکسس موسسې ترمنځ د همکاري تفاهم لیک لاسلیک سو. د دغه تفاهم لیک له مخې به دغه موسسه د ځوانانو د ودې او د ځوانانو د چارو د معینیت د کارکوونکو د کاري ظرفیت د لوړولو لپاره په بیلابیلو برخو کې همکاري کوي. د باختر اژانس د خبر لمخې د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو د چارو موین د دغه تفاهم لیک تر لاسلیک کولو مخکې ویل ځوانان د هیواد په سلو کې درې شپې ته وګړي دي او د دوی د ستونزو څیړنه او حل کول د دغه موینیت له دندو څخه ده او یا د موسسه باید له موږ سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د ایکوال اکسس موسسې رئیس ډاکټر انور جمیلی د دغه موینیت د اړتیاو په پوره کولو کې د مرستو ژمنه وکړه.
راغلی صدیق الله بدر له تیرو دوو کلونو راهیسې د دنیا د مشهورو لیکوالو د لیکوالۍ اسلوب او روشونه معرفي کوي. په همدې باره کې مې له ښاغلي بدر سره مرکه کړې ده. د اورېدلو بلنه یې درکوم. بدر صاحب ستړی مس
په خیر دي ژوندی اوسې؟
پخوا به د دنیا د دې مشهورو لیکوالو چې کوم څه راتله په دې مطبوعاتو کې بیا به ویل چې دغه سړی په دې تاریخ باندې پیدا ده او مشهور آثار یې دغه دي په دغه تاریخ مړ سوی او دغسې یو څو خبرې به وي. بس دا یو لنډ معلومات به و. البته مفصل به څه نه و. د کار له تخنیکونو سره یې د کار له شیوې سره یې د کار له روشه سره به ممکنه نه وه چې بلد سي. خو له دوو کلونو راهیسې ستاسو لیکنې د دنیا د مشهورو لیکوالو د لیکوالۍ د روش او طریقو په باره کې چاپیږي. اول دا راته وایست چې له دې نه مقصد څه ده؟
تاسو خو ټکو ته اشاره وکړه د بهرنیو لیکوالو په اړه. مشهور بهرني لیکوال ګڼ دي. موږ په دوی کې د ګوتو په شمار خلک پیژنو. د دې علت دا دی چې زموږ پخوانیو لیکوالو او زموږ اوسنیو لیکوالو حتی د بهرنیو آثارو ژباړې لپاره مټې نه دي رانغاړي. یو نیم آثار هم چې ترجمه شوی دی هغه کې هم د ژباړې کیفیت موجود نه دی. یعنې ته له هغو ژباړو خوند نشي اخیستلی. طبعا دا توپیر لري. د ژبې جوړښتونه دي، مثلا د انګلیسي ژبې خپل خاص جوړښتونه دي، د پښتو خاص جوړښتونه دي. هغه ژباړن کولی شي چې یو ادبي اثر ښه راوژباړي چې د دواړو ژبو په جوړښتونو باندې بالات وي. متاسفانه موږ چې دغه لیکوال نه پیژنو او یا یوازې په دې باندې کفایت شوی دی چې د دوی ژوند مړینه او د اثارو شمیر خلکو ته ووایو، همدغه یې سبب دی. همدغو ټکو زه وهڅولم چې راځه دغه خپلو ځوانو لیکوالو ته هغه بهرني مشهور لیکوال ور وپیژنه چې تر اوسه زیات زموږ په خلکو کې معرفي شوی نه دي. دا هغه خلک دي چې د دنیا له یوې ډېرې معتبرې مشهورې خپرونې پاریس ریویو سره په متفاوتو وختونو کې مرکې کړې دي. پاریس ریویو ډېره معتبره خپرونه ده. دې خپرونې هڅه کړې ده چې د نړۍ مشهور لیکوال او حتی غیر مشهور لیکوال د خپل ژوند آثارو او د لیکلو د طریقو په اړوند وپوښتي. ما یو وخت په انټرنیټ کې ځینی ادبي مسایل پلټل چې یو وخت له دغې مسلې سره مخامخ شوم. لومړی لیکنه چې ما ولوستله ایرانی لیکنه وه، تر یو ځایه پورې مې سر پرې خلاص شو، نور پرې ونه پوهېدم. بیا مې سر شو کو بیا مې سر شو کو د څو کسانو مې پیدا کړل. په دې ژباړو کې ځینې داسې وي چې تا ته یې خوند درکوو پرې پوهېدې هم، خو ځینې نورې ژباړې داسې وي چې نه به یې خوند درکوو او نه به پرې پوهېدې. آخر سر کې ما دا پرېکړه وکړه چې د دې کسان نه یو څه مواد راغوره کړم او خپلې ژبې ته یې راوژباړم. دا کار مې وکړو، خو بیا مې چې هڅه کوله په فارسي ایراني کې داسې دا خلک معرفي شوي وو او د کار طریقې ښودل شوي وي چې زما سار پرې نه خلاصېده. حتی ما وایي چې که دا زه کټ مټ ژباړم نو نورو ته هم د افادې وړ به نه وي. نو په همدې سلسله کې ما اردو پسې وکتو او بیا انګریزي متن پسې ولاړم. دری، انګریزي او اردو مې درې واړه سره پرتله کړل. بلاخره یو داسې شی مې راوویسته چې زما خلک پرې پوه شي چې مثلا ارنست میلر همینګوی څه ډول لیکوالي کوي. او
بدر صاحب، په مجموع کې تر اوسه مو په دې دوو کلونو کې د څومره لیکوالو د کار هغه طریقې معرفي کړې دي، هغه شیوې معرفي کړې دي؟
په خور ور ډول د سلو کسانو دي، خو د اتیا کسانو د کار طریقې باندې زما کار بشپړ شوی دی او یو کتاب هم چاپ ته چمتو دی او په دې تمه یم چې یو څه بس به نورته پیدا کړم او دغه کتاب چاپ کړم. زه په دې باور یم چې کله دغه کتاب چاپېږي نو مینوال به خورا زیات وي. البته نن سبا ځینې کسان دا وایي چې د چاپ په ډګر کې د شعر او داستان د چاپولو علاقه کمه شوې ده او اوس ځینې نورو مسایلو ته په ادبي ډګر کې توجه کوي، ښایي یو توجه دې خواته هم واوړي.
نو تاسو رواړه ولا پارل بدر صاحب، په دې کې به ډېر جالب لیکوال هم وو البته چې تاسو معرفي کړي دي، یا بیا هغه د کار طریقې ډېرې متفاوتې وي. په دغه سلو تنو کې ستاسو لپاره د چا د کار هغه طریقه ډېره متفاوته وه او په زړه پورې وه؟ کېدی سي هغه راوپېژنئ او یو څه یې هغه د کار په طریقه باندې خبرې راته وکړي.
ما ته په لومړي سر کې د ارنست همینګوی د کار طریقه ډیره مهمه ښکاره شوه، ځکه لومړی ځل چې ما د کوم چا په اړه معلومات ولوسل هغه ارنست میلر همینګوی و. د همینګوی یوه جالبه خبره دا وه چې زه چې کله کیسه لیکم او د کار وروستیو برخو ته رسېږم، بیا هڅه کوم چې د خپلې کیسې لپاره یو نوم غوره کړم. په دې نوم غوره کولو کې هغومره زحمت زه وباسم چې د کیسې په لوستلو کې مې استلای دی.
زموږ اکثره لیکوال کم پام کړی دغسې اله توکلي او شی ور خطا کې د لیکنې سر ده.
حتی تر دې بدتره لا ده چې دغه عادت زه هم لرم. له هغه رئیس چې اجتماعي شبکې راوتې دي، زه چې کوم شی هم لیکم، که شعر وي که کیسه وي، دفتن چې بشپړېږي فیسبوک ته یې ورغورځوم. البته یو هدف مې دا وي چې تی ولولې، نور ملګري ولولې، خپل نظرونه راکړي چې په همدغه شکل کې زما دا کیسه او شعر صحیح ده او که نور کار هم غواړي. خو دا یو بد عادت هم دی، ځکه ته بیا نور هڅه نه کوې چې په دې کیسه یا شعر کې ګوتې ووهي یا کار وکړي. خو ارنست میلر همینګوی چې دی وایي زه چې کله نوم ټاکم د خپلې کیسې لپاره 200 نومونه غوره کوم. په دې 200 نومونو بیا فکر کوم تر څو چې یو نوم انتخابوم. دا د سترو لیکوالو کار دی. نو تاسو فکر وکړئ چې یو لیکوال د خپلې کیسې د نوم پر سر دومره فکر کوي، 200 نومونه غوره کوي، له 200 نومونو یو نوم غوره کوي، بیا نو د کیسې په پلاټ باندې څومره کار کوي؟
بدر صاحب، دا یو خو فرزند عمومي تبصری دی چې امکان لري د دې لیکوالو په حیث کیسه وي. تاسو یې د کار نمونې هم په خپلو لیکنو کې چاپ کړي دي؟ یعنی ستا ورسره؟
هو، ځینو لیکوالو ویلي دي چې مثلا 100 کاله یوازیتوب د گارسیا مارکس کتاب، ځینې ناول لیکونکي دي چې په شپږو میاشتو کې، په دوو میاشتو کې، یا په یو کال کې، یا په دریو کالو کې ناول لیکي. خو گارسیا مارکس په خپل دې ناول باندې کلونه کلونه وخت لګولی دی، ځکه تر ټولو غوره او شاهکار ناول دی. او د گارسیا مارکس د شهرت سبب هم دغه ناول ګرځېدلی دی، 100 کاله یوازیتوب. ځینې تفاوتونه د هر لیکوال په کار کې شته. مثلا ما ته غوره په دې کې ځینې داسې شیان هم و چې یو ډاکټر لیکوال شوی دی، تر نورو ډېر ښه لیکوال شوی دی، بیا ډاکټري پرېښې ده، لیکوالۍ ته یې مخه کړې ده، ځکه تر طبابت یې په لیکوالۍ کې ځان کامیاب لیده. یا ځینې کسان د هوټل دغه ګرسون و، د ځینو کسانو نورې دندې وي چې لیکوالۍ ته راغلي، بیا یې ویلي دي چې یوه متفاوته خو خوندوره فضا ده. مثلا ما یو بل تناسب هم په دې کار کې نظر کې نیولی دی، او هغه دا دی چې ګڼ شمېر ښځې لیکوالې مې پکې معرفي کړې دي، او د دوی د کار طریقې مې پکې بیان کړې دي، چې په هغو کې یوه ویرجینیا وولف ده. هغې به همیشه دا ویل چې زه غواړم چې د لیکوالۍ د کار لپاره ځان ته یوه کوټه ولرم. هغه تر ټولو لوړه فیمینیسته لیکواله وه، او هغې دا ویل چې یوه ښځه باید خپل مالي استقلالیت ته ورسیږي، او که لیکواله وي نو د لیکوالۍ د کار لپاره باید ځان ته یوه کوټه ولري چې کار وکړي.
بدر صاحب، څه عملي استفاده کېدای سي ستاسو له دې کتاب نه که په راتلونکي کې چاپ سي؟
زموږ ځوان لیکوال پر دې مین دي چې یو څه ولیکي، پر دې مین دي چې شهرت ته ضرور ورسیږي. خو لیکوالي داسې یو شی نه ده، یا شاعري داسې یو شی نه ده چې ته پرې شهرت ته ورسیږي. ته باید یو داسې څه ووایې چې له نورو متفاوت وي، او د په انسان کې د یو ډول هیجاناتو د رامنځته کېدو سبب وګرځي. خو وچ په وچه یو کیسه، یو شعر پر هیچا باندې تاثیر نشي کولای، او نه ته پرې شهرت ته رسېدلی شي. دغلته چې ما کوم 80 کسان معرفي کړي دي، او د دوی د کار طریقې راغلي دي، دا زموږ زلمی لیکوالو ته، ځوانو لیکوالو ته دا ورزده کوي چې لیکوالي هغومره اسانه نه ده چې تاسې یې ګڼئ، شاعري هغومره اسانه نه ده چې تاسې یې ګڼئ. د شاعرۍ او لیکوالۍ په مخ کې دغه خنډونه پراته دي. له دې خنډونو که تاسې ورتېرېږئ، نو بیا به تاسې یو ښه لیکوال او یو ښه شاعر باندې بدلېږي، او کنه څه چې تاسو لیکئ هغه یوازې تاسو له خوند درکوي او د ټولنې په درد نه خوري. داسې د کار طریقې په دغه کتاب کې راځي چې یو نوی تازه کار لیکوال ته لارښوونه کوي چې ته د لیکوالۍ په لومړیو کې باید څه وکړې. مثلا ارنست همینګوی ویلي دي چې زه چې دغه کله لیکوالي هم کوم، یوه لنډه کیسه لیکم، په هغه باندې ورځې ورځې وراړم، او بیا چې کله په دې باندې پوه شوم چې له دې کیسې نه زه هم خوند اخیستلی شم، او هم یې په مفهوم پوهیږم، او هم په دې پوهیږم چې په خلکو باندې اثر کوي، بیا یې چاپخانې ته ورکوم.
بدر صاحب، کومه داسې لنډه نمونه به د یوې معرفي وي درسره؟
تاسې د مثال خبره وکړه. ومن صاحب، ما د کلید په 1968 ګڼه کې چې تر ټولو وروستۍ ګڼه ده، په دې کې د ریمونډ کارور د کار طریقې باندې لیکنه کړې.
او بدر صاحب، ټوله خو نه کېږي، نو داسې اخواغه یې راته ووایه.
او لیکنه خو ډېره اوږده ده. ریمونډ کارور وایي، هر ورځ لیکل کوم، ډېر خوند راکوي، کله کله په لیکلو کې دا رانه هېرېږي چې د اونۍ کومه ورځ ده.
دا به نو حتما بېکاره مونه کوي، ماموریت لرلی نه ورنه هېرېده. ښه
دی وایي، خو دا کومه ستونزه نه ده، ما زده کړي چې صبر وکړم او د فرصت په تمه اوسم، آرامه کینم او لیکل پیلوم. همدا چې د میز تر شا کینم، هر ورځ لاس دولس تر 15 ساعته پورې کار کوم. د ده بل خبره دا ده ومان سي وای چې پر دې بیړه نه کوم چې د کیسې تر پای ته رسیدو وروسته هغه چاته ولیکم. کله کله سو میاشتې خپل لیکلي شیان له کوره نه وباسم، کار پرې کوم، یو څه ترې کموم، او یو څه ورزیاتوم. زه چې کله پر خپلې لیکوالۍ فکر کوم یا شاعرۍ باندې فکر کوم او کله مې چې دغه کار شروع کړی دی د بهرنیو لیکوالو د کار طریقې، زه اوس ګورم چې زما په کار کې هم یو څه بدلون راغلی دی او زه په دې ډاډه یم کله چې دغه کتاب چاپیږي او یا هم دا اوس چې څوک کلید مجلې لولي او دغه برخه پکې لولي، طبعا د هغوی په کار کې هم بدلون راځي او لیکوالۍ او شاعري ته په لوړ او اوچت نظر ګوري، نه په عادي نظر.
کو رمضان بدر صاحب، په دې هیله چې کتاب چاپ سي، زموږ اکثره لیکوال بیړه کوي. ناول یې د میاشتې په سر کې شروع کړی، د میاشتې په پای کې چاپ ته ولېږي. زموږ اکثره کارونه چې دي، که د شعر په برخه کې دي، که د نثر په برخه کې دي، البته چې برسېرن دي، یو علت یې همدا ده چې موږ بیا بیا غور نه ده پرې باندې کړی. له دې نه به خلک الهام واخلي. تاسو ته د کتاب مبارکي لا وسوه.
مننه، ژوندی اوسئ.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
وای چې بیړۍ په نیت چلیږي، په دې حکایت کې چې اوس یې وږمه رشیدي لولي، اورو چې له نیت بدو سره څه کانه کیږي، په دې هیله چې نیتونه مو سم سي.
وم شاهزاده، اونو یو وخت یو پاچا و چې شپږ ښځې یې لرلې او د هرې ښځې یو زوی و. مانا دا چې پاچا شپږ زامن لرل، خو پاچا یو بل وم زوی هم درلود. د دغو شپږو زامنو او د دغه وم زوی ترمنځ تفاوت په دې کې و چې دغه شپږ واړه په ماڼۍ کې زیږېدلي و او وم په ځنګل کې زیږېدلی او لوی شوی و. پاچا تکړه ښکاری و او د هوسۍ غوښه یې ډېره خوښېدله، البته د هغې هوسۍ چې په خپله به یې ښکار کړه. په سلطنتي دربار کې د اشپزانو کمی نه و، مګر د پاچا په کور کې دا اوس یو دود ګرځېدلی و چې د هغه خواړه دې ملکې پاخه کړي. ملکو به په نوبت سره خواړه پخول او پاچا ته دا نه و معلومه چې کومه ښځه یې تر نورو ښه دیګ کوي. یو سهار چې پاچا ښکار ته روان و، ملکو ته یې وویل، زه نن یوه هوسۍ ښکاروم، د هغې غوښه په خپلو منځو کې سره برابره وویشئ او جلا جلا یې پخه کړئ. زه غواړم پوه شم چې تر ټولو خوندور دی کومه یوه کوئ. ملکې غوښې ته منتظرې ناستې وې او پاچا په هوسۍ پسې ګرځېده، خو د خدای کړه وه، هوسۍ په ګوتو نه ورتله. غرمه شوه، ماسپښین شو او د ښکار درک لا نه و. مغرور پاچا نه غوښتل چې کور ته تش لاس ستون شي. پاچا د خپل نوکر په لاس ملکو ته پیغام واستوه چې تشویش مه لرئ، پاچا ته خیر دی، پاچا به د هوسۍ له ښکارولو وروسته کور ته ستون شي. که ښکار وځنډېده، پاچا شاید شپه هم په ځنګله کې تېره کړي. مازدیګر رانږدې کېده او پاچا چې هوسۍ لا نه وه ښکار کړې، سخت ناکرار و. آس یې دومره تیز غلاوه چې د ځنګل بلې څنډې ته ووت. دی ډېر لرې راغلی و، لمر په غرغرو و، خو هوسۍ لا نه وه موندلې. مګر یو داسې څه یې ولیدل چې دلته یې بیخي تمه نه کېده. هورې یو قصر ولاړ و. پاچا ماڼۍ ته ننوت. په هومره لوی ځای کې یوازې یوه پیغله نجلۍ وه. پاچا دومره ښکلې نجلۍ په ټول عمر کې نه وه لیدلې. دې پیغلې چې یوه شهزاده وه، پاچا ته خپله کیسه تېره کړه. یوه دیو پنځه کاله پخوا د دې مور و پلار او د دوی د کوچنۍ پاچاهۍ ټول اوسیدونکي وژلي وه. یوازې همدا نجلۍ یې ژوندۍ پرې ایښې وه. دیو غوښتل چې له نجلۍ سره واده وکړي، خو په دیو کوډي شوې وې. کوډي داسې وې چې د بنیادم له زوزات سره یې تر هغو واده نه کېده چې د هغې نجلۍ چې واده ورسره کوي شرط پوره نه کړي. شهزاده اوریدلی و چې په یوه ټاپو کې د سرو زرو یوه ونه ده او په دې ونه کې یو زرین مارغه اوسي چې که هر څوک یې سندره واوري، بیا هیڅ وخت بې رحمي نه کوي، په ډیر مهربان کس بدلیږي. شهزاده له دیو وغوښتل چې دغه ونه او مرغه ورته راوړي. دیو ورته وویل چې دی خبر دی چې ونه چیرته ده، مګر ونې ته رسېدل خورا سخت دی. دیو دا هم وویل که په یوه کال کې دننه له ونې او مرغه سره راونه رسېدم، نو پوشه چې د خپل حادثې په وخت ختم شویم. وروسته بیا کولای شي لبل چا سره واده وکړي، خو که دی اولاد وشونو رنگ به داسې وي لکه د بیزوګانو. پاچا د نجلۍ ښکلا بیتابه کړی و. نجلۍ سلطنتي ماڼۍ ته ورسره بوتله. ملکې حیرانې دریانې شوې چې سړی په هوسۍ پسې تللی و او راغی له ښکلې ښځې سره. دوی ټولو ته د نوې ملکې په ښکلا رخه ورغله. دا رخه وار په وار زیاته شوه، ځکه له نوې ملکې سره د پاچا مینه وار په وار زیاتېدله. د دوی زړونه یوازې هغه وخت یخ شول چې نوې ملکې زوی وزیږاوه او زوی یې بیخي بیزوګانو ته ورته و. پاچا ډېر وشرمېده. اومه ملکه یې له بیزو ډوله زوی سره د ځنګله د هغه غاړې ماڼۍ ته واستوله. البته څو نوکران یې ورسره کړې چې د دوی خدمت وکړي. ځنګل ته نږدې یو مکتب و چې یوه لوی حکیم پکې شاګردانو ته درس ورکوه. د پاچا زامنو د همدې حکیم په مکتب کې درس وایه. بیزو ډوله شاهزاده هم چې د مکتب د تلو شو دلته راغی چې درس ولولي. هلک که څه هم بیخي د لوی بیزو بچی ته ورته و، خو حکیم جرأت ونه کړ چې په مکتب کې شامل نه کړي، ځکه دی هم شاهزاده و. حکیم ډیر ژر د نوي شاهزاده په راتلو خوشحاله شو، ځکه بې حده لایق و. بیزو ډوله هلک په یوه کال کې دومره څه زده کړل چې نورو شاهزادهګانو په لس کاله کې نه و زده کړي. شپږ واړه شاهزادهګان خپل کشر ورور ته سره یو لاس شول. د دوی په زړونو کې اور بل و چې کشری ورور ولې دومره ژر ژر کتابونه تماموي. دوی یوه ورځ مکتب ته اور واچوه او پلار ته یې وویل چې دا کار کشری ورور کړی دی. پاچا وواړه زامن دربار ته راوغوښتل او د درباریانو مخې ته یې په نوکرانو امر وکړ چې بیزو ډوله زوی په یوه بیړۍ کې واچوي او بیړۍ په سمندر کې خوشي کړي. د پاچا امر سمدستی عملی شو. څه موده پس حکیم دربار ته لاړ او پاچا یې پوه کړ چې مکتب کشري نه بلکې د ده میرنۍ ورونو سوځولی دی. ټولو درباریانو خواشینی وښوده چې دا خو له کشري شهزاده سره ډیره بې انصافي شوې ده. دوی د کشري شهزاده د راستنولو غوښتنه وکړه، مګر غوښتنه ډیره ناوخته وه. د هغه بیړۍ تیزو بادونو لری لری ځایونو ته رسولې وه. درباریان په قهر و او په یوه خوله یې له پاچا وغوښتل چې د نورو شهزادهګانو ته باید د هغه غوندې سزا ورکړل شي. پاچا شپږ واړه شهزادهګان په بیړۍ کې سپاره کړل او بیړۍ یې په اوبو کې خوشی کړه. خو دا ځل یې تجربه زیاته شوې وه. زامن یې پوه کړل چې څو ورځې پس به چې د درباریانو قهر سوړ شوی وي بیرته راستنه شي. دو خدای کړه وه، نوې بیړۍ یوه ټاپو ته ورسېده چې لږ وروسته زړې بیړۍ هم هلته پیښه وکړه. په دغه ځای کې دوه سیندونه سمندر ته لوېدل. دا د یوه سیند اوبه سرې او د بل د شیدو غوندې سپینې وې. د سیمې خلکو شهزادهګانو ته وویل چې په سرې سیند کې به سفر نه کوئ، ځکه په غاړه یې یو دیو اوسي او هغه ډیر خطرناک دی. کله چې شهزادهګانو په زړه بیړۍ کې کشری ورور ولید ورته ویې ویل، موږ په تا پسې راوتلي یو، څومره ښه شو چې ومو لیدلې. د سپین سیند په اوبو کې خو موږ ډیر مزل کړی دی، هیڅ د کار شی پکې نشته. ته په سره سیند کې مزل وکړه، ګوندې ښې ملغرلې یا بل قیمتي شی ومومې. موږ به دلته چې څو پورې راستنېږي انتظار وکړو. کشري ورور د ورونو په خبره باور وکړ. په سره سیند کې بیړۍ روانه کړه، خو چې څنګه له سترګو پناه شو دا نورو هغه ځای پرېښود، د کور په لوري روان شول. بیزو ته ورته شهزاده په سره سیند کې روان و. چې څه لار په مخ کې لاړ، ویرونکي آوازونه یې واورېدل. د چې ور وکتل یو پنځه سری مار یې ولید چې له خولې یې اورونه بادېدل او د سرو زرو تر ونې تاو و. د ونې په سر کې یو زرین مارغه ناست و. ده د دې ونې او مرغه په اړه له موره خبرې اورېدلې وې. بیزو ډوله شهزاده په خپل ټول قوت د مار په څټ ورټوپ کړل او د هغه د سرونو غوڅولو ته یې شروع وکړه. کله چې وروستی سر هم غوڅ شو، زرین مرغه سندره پیل کړه. بی حد خواگه سندره. پا هم دی وقت که چه مرغ سندری ویلی، بیزو دول شهزاده پا خوراخ کلی زلمی بدل شو. ده شو خواسی مطول او سیدون که ده مرغ آواز در را طول شول، چه پا دی خبر زند بوگری چه پینز سره مار چنگ بو بجل شو. لگروست ده دی سیمی پاچا، ملکه او ده غوی خیسته لور را ورسیدل. پاچا ایلان وکر چه که هرچا مار وجلی وی لور حق تور کوی. شهزاده چه اوس کلی زلمی و له شهزادگی سره واده وکر. پاچا نوی او زوم پی وخ کلی بیره که لوی و چی تا روان کرد. زوم ده خسر له هواده یوازی ده ونی او ده مارغ دالی ور سره واقیسته. البته خپل زره بیره هم حیره نکره چی پخ کلی بیره پیسی و تری او را روانه کری. ده پاچا بیخی زرطه نلوی دل چه ده کلی زلمی با ده ده وم زوی وی. ده زوی چیره بدلوا. خو آوازی همه غا آواز و. پاچا پخپل غگونو شک وکر چی حسی با ده وم زوی ده آواز گمان وربندی کوی. مگر آواز همه غا آواز و. زره بیره همه غا بیره و. اولد سر را غلی گارت هم ده شهزاده خبری تاییده ولی. ده پاچا لمره حکم داو چی خپل وم ملکه ده زنگل ده چندی لمانه ای ده و گوخته. مگر خزرا نخلا. زوی پا مور پسی ورغی. زرین ونه ده مور ده کرمخی تا کینه وله. زرین مرغ ده ونی پا برا چانگه که زالا وکره. شهزاده لمور سرا پاتی شو. سرنگ چیشپک نور شهزادگان راستانه نشول. نو ده طولو زرط ولوی ده چی مرشوی دی. سمو ده پس پاچا ومر. وم شهزاده سرا لمور او میرمنی در بار تراخل. شهزاده پا تخت که ناست او تاجه بسر کر پاچا شو. خو په ونې کې به یو ځل ځنګل ته ته چې د زرین مرغه سندرې واوري.
زه کمې خبرې کوم. دا د ښاغلي سید فخرالدین هاشمي د طنزونو د لومړۍ ټولګې نوم دی چې په روانه میاشت کې قلم ټولنې خپره کړې ده. په دې ټولګه کې د ښاغلي هاشمي دیارلس طنزونه چاپ سوي. دا هاشمي سره مې د طنزونو په باره کې مرکه کړې ده. د اورېدلو بلنه یې درکوم. هاشمي صاحب، معمولا مستاسو شعرونه لوستي دي؟
بلس.
او خال خال کوم وخت که یوه لنډه کیسه مو چېرته چاپ سوي؟
بلس.
دا ځل مو داسې یو نادره کار کړی ده، له دې شاعري او له کیسې ورهاخوا طنزونه مو لیکلي دي.
بله.
د کتاب مبارکي درته وایم. کمی خبرې کوم.
سلامت اوسئ.
اول دا چې تاسې کمې خبرې نه کوئ، څومره چې زه تاسو پیژنم تاسو ډېرې خبرې کوئ. څنګه مو له دې طنز سره علاقه پیدا شوه؟
عمان صاحب، لکه تا چې مخکې وویلې، د شعر دروازه مو مروټه کوله، کله کله لنډې کیسې ته هم راسو. خو د دې سره سره ما په ځان کې یو قسم بل وړتیا، خو خیر نه پوهېږم وړتیا ورته وایم که نه ورته وایم،
طنز مالګه دي په ځان کې
دغسې یو شی مې لیدلی چې هغه کومه تنده چې ما لرله په ځینو موضوعاتو مسایلو کې، هغه به نه په شعر کې سړېدله او نه به په لنډه کیسه کې زما تنده مې ماتېدله. بیا چې کله طنز ته راغلم لږ خوشحاله شوم، طنز لیکل وروسته به لږ اسوده شوم. څه چې به د ما زړه و یا هغه ما چې به څه غوښتل چې زه یې ولیکم، هغه به په دې طنز کې برابر راتله، سم به راتله، زه به ترې راضي شوم. نو کله کله انسان یا لیکوالان خصوصا د داسې موضوعاتو سره مخامخ کېږي چې کېدای سي هغه په شعر کې نه وي، یا کېدای سي په شعر کې په لنډه کیسه کې هغه د هدف ته ونه رسېږي، ځان پر سکونه احساس نه کړي. نو دغه طنز ته چې زما خیال شو یو دوه درې طنز سي مې ولیکل، بیا مې وویل چې سړی ولاړ کس لیکلی سي. نو اوس هم داسې ماته ګوډ مې لیکلي دي، ښه و بد قضاوت خو نه خپله لیکوال نه شي کولی، خو بیا ټولنه کوي، خلک یې کوي.
ستاسو مجلسونه خواږه یې دایم توکي پکې او یوه شوخي پکې، داسې نه چې طنزونو ته مو د ټوکو مالګه ډېره ورګډوي. یو څه د دې خپله د طنز په حیسه کې راته ووایاستئ، دوه له هغو تعریفونو نه چې نه بشپړېږي او خلک نه پرې قانع کېږي، یو طنز ده او بل هم شعر. ستاسو په نظر طنز خپله څه ده؟ څه ته تاسو طنز وایاست؟
عمان صاحب، یو ځای کې مې ستا مرکه اورېدلې وه، عینن دا پوښتنه له تا نه چا کړې وه، بیا تا ورته وی چې وخت کې به مې تعریفونه کول. زه به هم دغسې د تعریفو پسې ګرځم، خو ته یقین وکړه چې ما په تعریف کې شیم پیدا نه کړه، هغه اصلي شی به په ګوتو نه راتله چې دا زه څنګه شروع کړم، څنګه پیل کړم. خو بېرته هم هغه سړی چې شی لیکي هغه باید یو څه وپېژني. نو تر کومه ځایه چې زه خبر یم یا زه پوهېږم، طنز د انساني ذهن هغه محصول ده چې ټول اخلاقي او عقلاني مسایل په یوه شیبه کې د انسان سترګو ته دروي. دا هم لکه د نورو ژانرونو د ادب د نورو ژانرونو یو ژانر ده چې په عین حال کې چې خواږه لري ترخه هم لري او اصلاحي بڼه لري او یو قسم نیوکه له ځانه سر لري خو هغه کیدای شي مستقیمه نه وي. یا که داسې لږ لغات فراني وکړو هغه پنځلسو زیاتو ادبي ژانرونو چې موږ یې پیژنو په دقیقه توګه پیژنو هغه ژانر یا صنف چې تر ټولو ښه او ټولنیز او سیاسي مسایلو نیوکه کولی شي او د سمون او رغون لاره یې په ګوته کوي هغه همدا طنز دی صاحب. نو طنز په هکله دومره پوهیږو
کور دی ودان مشکل لیکي او څه خو اوس په دې به خلک څنګه پوهیږي ډېر دي داسې په لغاتونو کې وویل
ما خو په ساده هغه وویل که نه چې کیدای شي دغه زموږ په معاشره کې د طنز صرف ټوکو ته ویل کېږي دغه خندا ته او څوک خندول او په چا پورې ټوکه ویل دغه ته د عام ولس ته چې کله موږ ځو ټولنې ته چې کوزیږو او دغه د په لیکلې بڼه طنز چې ده دا بیا د هغې سوې نه راپورته ده دا تشه خندا نه ده هغه باندې ته خپله پوهیږي دا یو شاته یو مفهوم لري یو هدف لري یوه نیوکه لري یو اصلاح لري.
بالکل اکثره وخت له خلکو نه د ټوکې او د طنز کوم تفاوتونه چې دي دا ورنه ګډېږي فرضاً ډېرې موږ داسې ټوکې هم لرو چې په هغو کې انتقاد شته ده او فرضاً په طنزونو کې هم دا یي فرق به بیا څنګه کوو فرضاً ډېرې داسې ټوکې دي چې د یو هدف له مخې ویلې کېږي او یوې نیمګړتیا ته اشاره پکې سوي په عین حال کې خندا هم یې پکې حال دا چې طنز هم کوم تعریف چې تاسو وکړ تقریبا د هغه په رڼا کې سړی ویلی شي چې طنز هم همداسې یوه وظیفه لري چې هم خندا یې پکې او هم هغه یوه نیوکه یي یا پر نظام یې یا په سیاست یې یا په ټولنه یې داسې د دې داسې عمده فرق راته ویلی شي چې فرضاً څنګه پرې فرق
عمان صاحب د طنز تعریف کې داسې زموږ په ټولنه کې سم نه یې چار اخیستی ټوکه چې ده یو دفتن خندا یا چاودنه لري له ځانه سره دومره مشخص اهداف نه تعقیبوي لکه څومره چې طنز ده طنز سطح پې لوړه ده طنز د مشخص موضوع په هکله په خاصو شرایطو کې د ډېر فکر او سوچ نه وروسته چې هغه مشخص اهداف تعقیب کړي لیکل کېږي ټوکه بیا دغه هغه نه لري دا خو هغه نه وړتیا نه لري یوه ټوکه ده کېدای سي په یو چا لکه تا چې مخکې ویلي د طنز یو څه خواږه ولري خو دومره صلاحیت یا دومره ماهیت یوې مسئلې نسي راڅېړلی نسي اخیستلی یا دومره ښه نیوکه نسي کولی معقوله نیوکه نسي کولی همغه شیبه د ودې خندل بیا تیره شوه نو نور تفاوتونه هم کیدای سي ډېر وي او کیدای سي زه ورباندې صحیح ونه پوهېږم.
کور مودان ښې موضوع ته مو اشاره وکړه چې په نهایت کې موږ دا ویلی شو چې طنز چې ده د یو هدف لپاره لیکل کېږي او د خندا په اوغو باري او ټوکه چې ده د ټوکې په نهایت کې هدف خندول دي
نور خاص هدف یې خواته نه لري
خاص مقصد لپاره نه لیکل کېږي کیدای شي چې یو موضوع ته اشاره پکې سوي یو شی پکې نقد سوي اما غرض او اصلي مقصد
خندول
دي یو طنز مراتول ولې
عمان صاحب مننه زما دغه یو ټولګه اوس هم دا تازه چاپ شوې ده زه کمې خبرې کوم نو په دې ټولګه کې یو طنز چې زه کمې خبرې کوم او دا د لیکوالو شاعرانو په دې خلکو پورې دی څه ارتباط لري که دغه درته ولولم څنګه به
دا به ډېر ښه یي دا شاعرانو نه خو خلک ډېر پتنګ دي ته ولولم
شاعران خو ښه خلک دي صاحب ښه د عنوان ده وایي زه کمې خبرې کوم مازدیګر یو فرهنګي ملګري راته زنګ ووهه زړه کې خوشحاله شوم ګومان مې وکړ چې حتمن یې په کوم تلویزیون یا راډیو کې کار راته پیدا کړی دی ستونه مې صفا کړ او په چاپلوسانه انداز مې ورته وویل بلې صاحب هو صاحب تاسو څنګه یاست زه ښه یم دعاګانې مو راسره دي ملګري مې سبا ماسپښین ته په یوې ادبي غونډه کې د ګډون بلنه راکړه ویل یې چې د پلاني صاحب د لنډو کیسو د نوي چاپ شوي کتاب مخکتنه ده په شرم سره مې ورته وویل زه خو په لنډو کیسو خبرې نشم کولی په خندا یې راته وویل زوروره ستا تشریف آوري ضروري ده خیر دی تا ته به د نظم ویلو وخت درکړم خالي لاس خو دې نه پرېږدم په دې خبره مې زړه باغ باغ شو یو خو ما په دې ورځو کې یو نوی نظم لیکلی و چا ته مې نه واورولی او له بلې خوا په دې خوشحاله شوم چې ادبي ملګري به مې له خپلې اوږدې بېکارۍ څخه خبر کړم که چیرته په کومه راډیو یا تلویزیون کې راته کار پیدا کړ په خپله خو د ظالم زمن لس ځایه کار کوي شپه نه تېرېده څو ځله مې نوی نظم په لوړ آواز خپلې مېرمنې ته ولوست خو د داد ورکولو څه درک نه و ملامته نه وه دغه څومه میاشتو چې زما بېروزګارۍ په زړه چله دا وار مې په خیال کې هغه سبا ته غونډه راوسته خپل غږ کې مې درد او سوس پیدا کړ نظم لوستل مې پیل کړل ښځې په غوږ ووهلم دا یې ته رحمان بابا چې په کور کې د موږک لکۍ نه سپیریږي څه فایده. که رښتیا ووایم له شاعرۍ سره ډېرې مینې دې حته رسولی وم چې په داسې روزمره پیغورونه مې ولاکه غوږ لګراوه. سبا ته د غونډې ځای ته ور ورسېدم، محترمین لا نه و راغلي. زما په شان یو څو کسه جذباتي شاعران په څوکیو ناست وو، د خپلو شعرونو کتابچې یې په لاسونو کې اړولې را اړولې. زما په خیال چې د غونډې بلونکې دوی ته هم د کوم شعر اورولو وعده ورکړې وه. خپل فرهنګي ملګري ته چې د غونډې انانسري هم په غاړه ور په غوږ شوم چې هغه زما د نظم اورولو پرنۍ وعده ور په زړه کړمه. ډاډ یې راکړ چې پولیس کې زما نوم لیکلی ده. ګڼ شمېر ښځینه او نارینه لیکوال، شاعران او ژورنالیستان غونډې ته راغلي وو. زما په خیال د کتاب مصنف د غونډې د کامیابولو او ځان ځلولو په خاطر له خپل ټولو تعلقاتو امکاناتو څخه ګټه اخیستې وه. د مخې په سب کې کېناستم او د ویان هرې خبرې ته به مې سر خوځاوه. د قرآن کریم د څو آیتونو له تلاوت وروسته د غونډې انانسر یوه نه بخونکې اشتباه وکړه. یو محترم استاد د پیل خبرو لپاره سټیج ته وغوښت. استاد سټیج ته روان شو، د شاته ناستو کسانو غوږونه مې واورېدل چې ویل یې دا ټکی 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 چا را بللی، دا به اوس څوک غلی کوي. یو بل ته مې ویل یار لکه چې زموږ مقالې پاتې شوې، دا په څه غم واوښتو. د یو بل شاعر او انځورګر غږ مې واورېد چې ویل یې دا ټکی ټکی به مې اوس زړه راشین کړي، زه خو بیرته ځم ولاکه کینم. زړه مې وښویېده. ما ویل هسې نه چې ماته د نظم ویلو وخت را ونه رسېږي. استاد په ابتدا کې زیری راکړ چې دی کمې خبرې کوي، خو پوره نیم ساعت د ویښ زلمیانو په غورځنګ وغږېده. بیا یې وویل زه کمې خبرې کوم، دا ځل یې په شاهي مشروطه خلوی لکچر ورکړ. ورپسې نیم ساعت یې د سردار داود په پرمختیایي پروګرامونو رڼا واچوله. شاته مې وکتل، نیمې څوکۍ خالي شوې وې. مازدیګر قضا استاد له سټیج څخه په خیر و خیرت راکوز شو. د غونډې انانسر وویل اوس به د هېواد تکړه شاعر او لیکوال په څوکۍ کې رانیغ شوم. فکر مې وکړ چې ما یادوي، خو انانسر د یو بل ځوان شاعر چې په هوې رادیو کې د خوښه کړو سندرو خپرونه مخته بیوله د مقالې ویلو لپاره سټیج ته وغوښت. شاعر د کیسه لیکوال په شخصیت خبرې وکړې، ویلې چې کیسه لیکوال له ډېره وخته راهیسې پیژني او ګرمه ملګرتیا ورسره لري. د غونډې درېیمه وینده یوه میرمن وه چې په ترېدلي غږ سره یې خپله مقاله داسې بنده بنده لوستله لکه خدای مکړه بل چا چې ورته لیکلی وي. ماښام مهال غونډه ختمه شوه. زه هلاکه چا یاد کړی یم. د شپې 9 بجې کور ته ورسېدم. ماشومان مې نیم ویښ او نیم ویده ول. میرمنې مې ساړه پالک مخته راته کېښودل. زما په غوږ کې د استاد هغې خبرې بیا بیا انګازې کولې چې ویلې زه کمې خبرې کوم.
کور مدان ډېر خوندور مو
لیکلی. مقصد دلته زه دا و چې پاکستان څوک هم ونه غږېدل.
دا متاسفانه رایجه ده. زموږ د غونډې چې دي چې نتیجې ښې نه دي او ډېره ګټه یې خلکو ته نه رسېږي. علت یې همدا ده چې زموږ هغه دوستان چې دي یو خو داسې دي چې مشخص دي، یو څو کسه وربلل کېږي، بل هرې غونډې ته وربلل کېږي. زه فکر کوم موږ هغه د تخصص یو اصل چې ده هغه مو یار کړی ده. فکر کوم هر څوک په هر څه کې باید ونه غږ. مشکل بیا دا ده چې متخصص کسان کم لرو، نو دا یو وجه ده چې دغه یو څو کسه چې دي د هرې غونډې ته بلل.
نو که یو غونډه یو چاته جوړه سي او موضوع مشخصه یې او بیا ته په بله خوا روان یې او بیا له سټیج هم نه راکوزېږي او یو بل څه بیا راوغوړي هغه بیا وایي چې نو ما سره په یو اتاق کې اوسېده او داسې ښه کالي اغوندي او ښه خبر. نو دا خو ګوره زما زه غونډه چې څه شي وایي ما ته خو هغه هدف حاصل نه شو.
دا جنجال نشته. هاشمي صاحب په دې ټولګه کې څو تنظونه راغلي؟
عمان صاحب په دې ټولګه کې تقریبا 14 تنظونه دي، خو دوی بیا ولسی کیسې دي چې ما پولیس کاروېدلی دي. بیا مې یو څه رنګ او رخ نور ورکړی ده او یو شی مې ترې جوړ کړی ده چې خوښي به دي شي انشاءالله.
سوژي د ښار دی، د کلی دی،
ولا مختلف دی او د دا څه چې روان دي، د حالات سره چې موږ مخامخ یو په دې کې همدغه حالات زما د تنظونو سوژې ګرځېدلي دي. که په هغه په ادبي برخه کې دي، که هغه په سیاسي برخه کې دي، که هغه په نورو برخو کې دي. یو نیم ځای کېدای شي د کلي ولسوالۍ ته هم پکې تللی یم، هغه په وړوکي بازار کې هم درېدلی یم او نورو کې د دې ښار د دې محیط سره تړلي تنظونه دي.
هاشمي صاحب، تنظونه ډېر کم لیکل کېږي او په شمار کسان دي چې یعنی د ګوتو په شمار دي.
بالکل.
تاسو په خیال دلیل یې څه ده، ولې علت یې څه ده چې تنز نن سبا کم لیکل؟
عمان صاحب، اول خو په لوی سر کې لیکوالي مشکل کار ده، بیا په لیکوالۍ کې مشکل کار یا ستونزمن کار تنز لیکل دي. دغه هم یو سړی به لیکوال وي، شاعر به وي، خو دغه د تنز خواږه بیا بل شی دی چې خدای پاک چاته ورکړي. موږ تاسې ښه طنز لیکونکي هم لرو، یا اوس ژوندي دي یا مړه دي. نو دغه طنز داسې یو کار ده چې هغه خواږه د انسان په وجود کې له ځانه سره فطرت کې راوړي. یو سړی مخکې مې عرض ورته وکړو چې لیکوال به مي شاعر به مي خو طنز لیکونکی به نه یي. یا دغسې یو سړی لکه تا به مثال کوم، یو سړی لیکوال به مي شاعر به مي خو انځورګر به بیا نه یي. یا غني خان ده چې عین حالت کې ګوره هم طنز لیکوال و هم مصور و هم مجسم ساز و هم شاعر و ډېر اړخونه یې درلودل. یوه خبره سهر سب زما پاکله کړې ده او ډېره پخه خبره کړې ده چې زه پخه په دې ده چې زما خپل هم ځان ته نه هغې لیکلي دي چې دې سړي دغه یو هنر لاره د طنز لیکلو خو ډېر وروسته یې ورپام شو. ما چې سوچ وکړ رښتیا چې وروسته مې ورپام شو، ځکه زه خپله ناکراری زه نه پرېښودلم چې دا څه شی زما کې کمی دی چې زه شعر ولیکم بیا هم پر سکونه نه یم، چې زه لنډه کیسه ولیکم بیا هم یو قسم لکه څوک چې د چا قرضدار یي. نو دغه طنز کې بیا هغه زما هغه
طنزونو کې به د
یا یو پیل څه زما دپاره یو پیل څه تنده نه سوله یو سراب ده دغه خو چې ته ځې دی نه ځې ته چې منډې پسې وایې ده
څو کسه طنز لیکوال شته دي اوس
ولا مومن صاحب څو کسه چې یا زه یې پېژنم یا مشهور دي. یو طنز لیکونکی چې اوس شکر ژوندی ده او ما یې اثار لوستی دي او ورسره بلد یم چې هغه استاد حفیظ الله تراب ده. یو کتاب یې پروسه کال بل کال چاپ شو په نام دی رومانتیک منیجر. دا سړی ډېر ښه طنز لیکي. حقیقت سره ما چې د طنزونه لوستلی دي کامیاب طنز لیکونکی ده. ناپی همت صاحب ده، ننګیار اشنا صاحب ده، اشم ناصری ده چې طنزونه یې زما ډېر خوښیږي، واقعا ښه طنز لیکوال ده. محمود نظری صاحب ده چې ډېر کاری په دې برخه کې کړی ده. او سحر صاحب ده، استاد علمګل سحر، استاد محمود نبی سلای صاحب ده چې کم کاری کړی ده خو ښه دي. او کاتب پاتون صاحب او منان ملګری صاحب خدای دی وبخي. کدی شي نور به می خو یا به زن نه پیژنم نه بلب ده به مرسره یا به دوی د ډېر څه نه لیکلي.
یو لاند تنز مو راته ولولی، تاسو ته د خدای د نورو ډیرو طنزونو د لیکلو توفیق درکړي او تنده مو ماته سه.
عنوان یې ده سرلوړي. په کارتینو کې د ترافیکي بیروبار له وجې سهار په 9 بجو خپل دفتر ته ورسېدم. د دفتر ملګرو مې د خوشحالۍ یو شور جوړ کړی و. ټول تلویزیون ته ځیر و. په تلویزیون کې د ولسي جرګې هغه غونډه ښکاروله چې په هیواد کې د ګاز او تیلو د قیمتۍ په وجه د کابینې ځینې وزیران د پښتنو لپاره خپل سرګردانه دربار ته رابللي وو. خدای شته په زړه کې مې راتیر شول چې پارلمان زنده باد. هسې خلک شکایت کوي چې پارلمان د هیوادوالو له ستونزو بې خبره ده. ملګري ته مې وویل وزیران خو ښه وارخطا ښکاري. ملګری مې تر ما زیات په زړه سوری و. یو سوړ اسویلی یې وویست، بیا یې وویل ما یې کوه چې بڼکې درته وشکوي، ډېر بېغمه پراته دي. لومړی وزیرانو غونډې ته ځانونه داسې سپین کړل چې ما له ځانه سره وویل رښتیا خو وایي که د ثور غمیزه نه وای پېښه شوې ولې به نن ګاز او تیل دومره ګرانېده. وزیرانو سمې چکې وهلې، ځینې وکیل صاحبانو لاسونه پړقول او وزیرانو ته یې تر بڼو لاندې داد ورکاوه. وروسته د پښتنو وار راورسېد. وکیلانو خپل سره او شنه کارتونه هوا ته پورته کړل. په تالار کې شور شو. رئیس صاحب زه نظر لرم، ما ته وار راکړه. جناب رئیس صاحب وخت بتي که تبصره کوتاه دارم. و رئیس صاحب ما ته وخت راکړه، زه وکیل نه درته ښکارم که څنګه. رئیس صاحب وخت بتي که نمایندګي مردم کنم. هیچا د رئیس غږ نه اورېده. رئیس صاحب په لاسپیکر کې نارې وهلې، برادر صبر داشته باشید، وکیل صاحب، وکیل صاحب گپی ما را گوش کو، به همه تان وقت میرسه، قطع کو مای کشه، قطع کو، اصول داخلی را نمیفهمه. د شورا منشی غریب بیا نارې وهلې، خبره واوری، دغه لیست وینئ په نوبت په نوبت، وکیل صاحب تا ته راځم، تا ته راځم، زما خبره واوری. و وکیل صاحب، وزیرانو یو بل ته وکتل، د میز لاندې یو د بل لاسونه په خوشحالۍ سره ټینګ کړل. وکیلانو دا ځل د شورا په داخلي اصولو بحث پیل کړ. چیزی که در اصول داخلي قانون باید پلی شي. بیشه در جای تاس قانون گپ میزنی؟ کدام قانون؟ لډیر لنجی ورسته یو وکیل صاحب ته د خبرو وار ورکړ شو. ل بسم الله ویل ورسته یو ویل، زه یو نظر لرم، موږ باید حق ته حق ووایو. خارجانو د زړه له کومې زموږ هیواد ته کار ونه کړ. وزیران څه وکړي؟ کور دې ودان شي په داسې وخت کې به څوک وزارت ته زړه ښه کړي؟ په دوی دې اوس هم آفرین وي. یو بل وکیل صاحب پرته له خپلو نوبته د خبرو وار ونیو. در ولایت ما میدان هوایی نیست، مردم از ما کار میخوای، چه جواب بتم تر والا؟ په دې کې بیا شور شو. رئیس صاحب موږ ولاکه د څښاک غړپ وبولو رو او دی میدان. وکیل صاحب، وکیل صاحب، رئیس صاحب، و رئیس صاحب، منشي صاحب. رئیس د غونډې د اختتام اعلان وکړ. ما ته له کوره زنګ راغی، ویل چې په ډبه کې ګاز نشته، کور ته کله راځي؟ ما لا موبایل نه و بند کړی چې وزیر صاحبان د چکچکو په بدرګه له تالار څخه سرلوړي ووتل.
کور مو ودان، سلام زیات مننه.
که دموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو
که دموکراسی نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دموکراسي ملاتړ